قدر من اوریدون کو تر ارسلوم ریز ما او زما د همکارانو سلامونه او نیکی هیلی و منی نن د چهارشنبه ماښام د 2013 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 23مه چې د 1419 هجري شمسي کال د میزان د میاشتې د 10مې نیټې سره برابر ده. دا د خپلن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې د ورځې یو مهمو پیښو ته په کتنه کې به په کابل کښې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپوه ښاغلي اقا محمد شیرزاد مرکه، د روغتیا په پروګرام کښې به په امریکا کښې د عقلي او عصبي د مرضیو د متخصص ښاغلي خلیل رحمان رحماني خبرې د عصبي تشویشونو په اړه، او د پروګرام په آخر کښې به د سیف الله په آواز کښې یو خوږه سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړي دي. پارن پالیسي خپرونې د افغانستان د ولسي جرګې د وروستي انتخاباتو په اړه لیکلي دي چې سربیره پر دې چې د انتخاباتو له نیمګړتیاو او ګډوډیو سره مل وه، خو خلکو د ډیموکراسۍ لپاره رایه ورکړل او له حقه استفاده وکړه. خپرونه وړاندې لیکي تېر شنبه او یکشنبې تر 3 میلیونو ډیرو افغانانو رایه ورکړل. پارن پالیسي لیکي له څو لسیزو راهیسې افغانان په ویره کې ژوند کوي چې وبه وژل شي، خو د کندهار د امنیه قومندان جنرال رزیق پر وژلو ډیر خلک عکس العمل څرګند کړه. د خپرونې په باور سربیره پر دې چې د ولسي جرګې انتخابات له امنیتي او تخنیکي ستونزو سره مخامخ وه، خو افغانانو د بې کفایته موسساتو سربیره د ډیموکراسۍ سره خپله ژمنه ثابته کړه. فارن پالیسي بیا لیکي چې د ولسمشر دوه مرستیال سرور دانش پخپله د رایې ورکولو لپاره 45 دقیقې انتظار شو، او د کورنۍ چارو وزیر ویس برمک په وینا لیکي چې د انتخاباتو په 2 ورځو کې 200 امنیتي پیښې رامنځته شوي دي چې په ترڅ کې 12 ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړه. فارن پالیسي بیا لیکي چې افغانان د رایې له ورکولو سره دا ثابته کړه چې ښایي د حکومت له کمزورۍ نه راحته وي، خو د خپل هیواد ژغورنې ته ژمن دي. نیشنل انټرس خپرونې بیا د سولې مسله راخیستې ده او لیکي چې دغه بهیر د سیمې په کچه په یو نوي توافق ته اړتیا لري. دا خپرونه څرګندوي چې په وروستیو میاشتو کې افغان امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي دي. د نیشنل انټرس په وینا د طالبان له لورې د شخړو ادامه او د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ټینګار د جنوبي آسیا ستراتیژي د بریالیتوب لپاره افغان امریکایي چارواکو هڅولي دي چې د طالبانو سره د سولې خبرې وشي. خو د لیکنې په وینا چې د دې ټولو فشارونو سربیره هغه وخت کیدای شي چې د سولې دا هڅې بریالۍ شي چې د سیمې او نړۍ په کچه له یو نوي توافق سره ملګری شي. نیشنل انټرنس بیا وړاندې لیکي چې لومړی خو باید د سولې بهیر د دې توافق یوه برخه شي چې داسې چې د سیمې او نړۍ ځواکمن هیوادونه په افغانستان کې د جګړې د تمویل او ملاتړ لاس واخلي. د دې خپرونې په باور په افغانستان کې داعش راپیدا کېدل او په تېره بیا چې په عراق او سوریه کې د دې ډلې هلې ځلې کمزورې شوي دي، دې ته لاره پرانیسته ده چې روسیه او ایران تر طالبانو داعش خطر ډیر احساس کړي. نیشنل انټرس لیکي چې په افغانستان کې داعش د فعالیت پراخېدو ویره ماسکو او تهران هڅول دي چې له طالبانو سره همکاري وکړي. د خپرونې په باور ماسکو هڅه کوي چې د افغانستان لپاره د سولې یو ځانګړي بهیر پیل کړي په ورته وخت کې پاکستان له حمله طالبانو ته په خپله خاوره کې پناه ځایونه ورکوي. واشنگتن پوست ورځپاڼې د انتخاباتو په اړه لیکلي دي چې یوازې د شنبې او یکشنبې پر مهال 28 افغان امنیتي ځواکونو په ګډون 78 کسانو د رایه ورکولو په مرکزونو کې د حملو پر مهال ووژل شول. د ورځپاڼې په وینا له 8.8 میلیونو کسانو څخه چې انتخاباتو لپاره نمونه ثبت کړې وه، شاوخوا 4 میلیونو کسانو رایه ورکړه، چې یو شمېر یې د پام وړ ځکه دي چې د خطر په منلو سره یې د رایه ورکولو مرکزونو ته لاړ. واشنگتن پوست لیکي چې خلک ځکه له خپلو کورو راووتل او رایه ورکړلې چې د خپل راتلونکي په خاطر هلې ځلې کړي. له دې هر څه سره ورځپاڼې په افغانستان کې سولې ته هیله ښودلې ده او لیکلې چې د حکومت د توان په اړه اندېښنې شته چې څه ډول به خپل خلک خوندي ساتي. واشنگتن پوست د آسیا ټولنې له قوله چې له 2006 کال رئیس د افغانستان په اړه نظر پوښتنه کوي لیکلي چې په افغانستان کې له مهمو ادارو او ډیموکراسۍ د خلکو ملاتړ ډیر کم شوی دی او تر نیمای کم خلک د انتخابات پر خپلواک کمیسون اعتماد نه لري. په ټوله کې د افغانستان د پارلمان پر غړو هم د خلکو باور کم شوی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم لیکلي چې افغانان پر خونړیو پیښو سربیره خپلې رایه ورکړي. د ورځپاڼې په وینا د انتخاباتو د نیمګړتیاو او طالبانو پر تهدیدونو سربیره د افغانانو د شنبې په سهار په رایو اچونو کې ګډون وکړ. په مقاله کې راغلی چې پارلماني انتخابات د افغان حکومت لپاره د یو لوی ازموینې په معنا دي چې د دې هیواد په 12 کلن جګړه کې د ثبات راوستلو لپاره هڅې ګڼل کیږي. وال سټریټ ژورنال د کابل د دشتي برچې د سیمې د یو اوسیدونکي له قول لیکلي چې وایي ځانمرګي بریدونه د رایه ورکوونکو په لاره کې لوی خنډ دي. دغه 13 کلنې پیغلې ویلي دي چې کورنۍ یې د دې د خوندیتوب په خاطر د انتخاباتو پر ډېر اندېښمنه وه. د وال سټریټ ژورنال په وینا د حکومت او افغان تر څنګ انتخاباتو بهرني تمویلوونکو لپاره چې میلیارډونه ډالر یې له 2001 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره مرسته کړې ده هم ډېر مهم دي. ټاکل شوی ده چې دغو ادارو استازي په راتلونکې میاشت کې د سویس په ژنیو ښار کې سره راټول شي او د افغان حکومت د لاسته راوړنو او پرمختګونو په اړه د یو تل پاتې سیاسي نظام د رامنځته کولو ارزونه وکړي. وال سټریټ ژورنال لیکي چې شاید انتخاباتو نتایج د نومبر تر 10 اعلان شي، خو بیا هم د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون د پام وړ و او یو لویه بریا ګڼل کیږي. همدارنګه د کابل چاپ ورځپاڼو نن تر ډیره د کندهار د پخواني امنیت قومندان جنرال ازیک د شهادت په څرنګوالي او د سولې په تړاو په روانو بحثونو کې لیکنې کړي دي. مسیر ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې افغان ولسمشر له پاکستانه وغوښتل چې د جنرال رزیک وژونکي دې افغانستان ته وسپاري. ورځپاڼې د مطلب په دوام لیکلي چې ولسمشر غني په کندهار کې د قومي مشرانو او ولسي خلکو یو غونډې ته په وینا کې پاکستان ته په خطاب کې وویل چې د جنرال عبدالرزیق د وژل توطیه په پاکستان کې جوړه شوې وه، مجرمین راکړي چې موږ یې محاکمه کړو. ورځپاڼې لیکي چې افغان ولسمشر دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې وړمه ورځ د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزي اعلان کړ چې د کندهار د ورسي پیسي پلان د ډیورین کرښې بلې غاړې ته جوړ شو. ملیارمن ورځپاڼې بیا لیکلي دي کله چې ولسمشر پوهیږي چې د جنرال رازیق د شهادت د پیښې ترهان په پاکستان کې دي، نو په کار ده چې امریکا اړ باسي څو په اسلام آباد خپل فشارونه زیات کړي. ورځپاڼې لیکلي چې په داسې حال کې چې د جنرال رازیق شهادت د پیښې په اړه چې په کندهار کې د ملي امنیت رئیس هم وژل شوی دي، خو والی بیا په پښو لګېدل دي، اوس مال د امریکایي ځواکونو په روغتونکې تر درمنې لاندې دي، زیات ګمانونه موجود دي او په کار ده چې څرنګوالی برملا شي. ورځپاڼې د خپلې تبصرې په پای کې له حکومت د هغو کسانو د ژر تر ژره ګوښه کولو غوښتنه کړې ده چې د هیواد امنیتي او کشفي ادارو رهبري په لاس کې لري او ناغېړۍ کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې افغان حکومت له پاکستان د کندهار د پیښې د عاملینو د نیولو او ورسپارلو غوښتنه په ټول جدیت سره تعقیبوي، آن که دا مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا خرابېدو سبب هم شي. ورځپاڼې وړاندې دې پوښتنې ته هم د ځواب ویلو هڅه کوي چې په حمله کې د ناټو امریکایي ځواکونو قومندان ته ولې زیان نه دی اوښتی. ورځپاڼې لیکي چې پر امریکایي قومندان جنرال میلر د حملې نه د کېدو یو دلیل ښایي د امریکا له غضبه د پاکستان ویره وي. ویسا ورځپاڼې لیکلي چې د نیشنل انټرست مجلې لیکلي دي چې افغان سوله یوې نوې سیمه ییزې اجماع ته اړتیا لري، داسې اجماع ته چې د 2001 میلادي کال طالبان د واکمنۍ د پرځولو سبب شو. ورځپاڼې وړاندې په افغانستان کې د روانې جګړې د پیچلتیاو په کتو لیکلي دي چې د سوله ییز حل وړاندیز له پرتو ننګونو هم سترګې نشي پټېدلی. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د نیشنل انټرست امریکایي مجلې په دې باور ده چې په افغانستان کې د ښکېلو غاړو ګټه په ثبات کې ده، نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا دې یو داسې بهیر پیل کړي چې پکې د امریکا، روسیه او چین ګټې سره وتړي. ملیارمن ورځپاڼې بیا لیکلي چې ټوله نړۍ د شخړې دواړې غاړې دي، نتیجې ته رسېدل دي چې د افغانستان جنگ پوځي حل لاره نه لري، خو له دې سره سره هیڅ یو اړخ د بل اړخ قانع کولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. ورځپاڼې د مطلب په دوام لیکلي چې امریکا هڅه کوي چې د افغانستان له روانې شخړې ځان وباسي، خو د سیمې هیوادونه بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وخت نه مخکې د وتلو په اړه اندېښنې لري. ورځپاڼې د مطلب په دوام دا هم لیکلي چې د سیمه هیوادونو له روسیې، چین او ایران آن د هند د سولې له خبرو لرې ساتل شوي دي. قدرمن اوریدن خو د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو کارپو د ملي پرمختګ د رهبری د شورا غړي شاغلی محمد اکا شیرزاد هم د اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون پکر شدی. غواړم د افغانستان د مهم مسایل په اړه دی نظر وپوښتم. جناب شیرزاد صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنل.
ډېره زیاته مننه لومړی تاته او ستا کارکوونکو ته او د دې رادیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. مننه له تاسو نه چې ماته موقع راکړه او تاسو سره
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب شیرزاد صاحب، په داسې حال کې چې امریکا او روسیه هلې ځلې کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي، اما د هلمند او کندهار پیښو چې په هغه کښې جنرال قهرمان او جنرال رازیک او د ملي امنیت رئیس پکې ووژل سو، دا وښودله چې پاکستان اوس هم دې ته حاضر نه دی چې طالبان سوله وکړي. چې پرون ولسمشر پاکستان ته اخطار ورکړی چې باید هغه کسان چې د کندهار حمله تنظیم کړې وه افغانستان ته وسپاري، تاسو په مجموع کې دغه د کندهار پیښه څنګه څېړي او د ولسمشر دا څرګندونې د پاکستان ته به څه ډول یو پیغام وي؟
ډېره زیاته مننه. ما په آن باندې او دلته جزیرنزې په صحنه کې یم او ټول تلویزیونونه او ټول حالات څېړم. زما په آن باندې ولسمشر دا خبره اوایي نه ده کړې، او رئیس امنیت امنیتي ملي معصوم ستانیزي هم دا خبره د خېټې نه او د ځان نه ده کړې. دوی حتماً اسناد لري چې د کندهار پیښه د سرحد نه خواته، یعنې په ګاونډي هېواد پاکستان کې پلان شوې وه، او دوی د دې په خاطر باندې چې د دې نه یوه هفته مخکې په سپین بولدک کې د ډیورنډ په نامنل شوې کرکړه نه کرښه باندې چې دوی اغزن تار کشولو، د دې جنرال لازق او د وسلوال پوځ او د پاکستاني پوځ ترمنځ یا د پاکستاني نظامګران ترمنځ باندې جګړه وشوله، او په جګړه کې دوی ډېر کلک مقاومت وښودلو. په هر صورت باندې همدا ډول په هلمند کې یا مثلا په ټول افغانستان کې په ټوله کې چې یو طرفه زلمی خلیلزاد افغان الله اصله امریکایي ډیپلومات، هغه د سولې د هلو ځلو لپاره پاکستان ته او افغانستان ته او قطر ته یو ځای بل ځای سفرونه کوي او هلې ځلې کوي، او د چارواکي خصوصا د په افغانستان کې د سولې عالي شورا د مشرتابه خلک دا خوشبیني کوي چې ګویا طالبان دې ته حاضر شوي دي چې سولې ته غاړه کښېږدي. وایي تر کومه ځای پورې چې معلوم دی، پاکستان او د دوی بهرني ملګري هر څوک چې دي، دوی ټول چل ول کوي، او دوی تر اوسه پورې دې ته نه دي حاضر چې رښتیا واقعا په افغانستان کې سوله راشي، واقعا په افغانستان کې د جنګ د سرې وینې بندې شي او په عوض باندې سوله راشي، او د وسلې د استعمال په ځای باندې قلم او کتاب او مکتب او پوهنتون دا فعاله شي په صحیح توګه باندې، او ټول خلک مسؤوله توګه باندې ژوند وکړي. زما په دقیق نظر باندې دا چې اشرف غني پاکستان ته دا خبره وکړه چې باید ما ته هغه ترهګر په لاس راکړي چې دلته یې محاکمه کړو، او پاکستان تر اوسه پورې په دې اړوند باندې هېڅ نه دي ویلي، ځان یې چوپه خوله نیولی دی. دا خپله دې معنی لري چې ګویا افغانستان ته دوی سترګې پټې کړي دي، او د افغانستان استقلالیت او د افغانستان خپلواکي پاکستان هرګز په رسمیت نه پېژني، او تل په رڼو سترګو باندې ښکاره لاسوهنه کوي، او دوی په افغانستان کې ټولې پروژې چې دوی تر نظارت لاندې دي او دوی دا کار عملي کوي. نو د دې په خاطر باندې چې د افغانستان خلک په سوله کې ژوند وکړي، واقعا که غربي واکمنان یا غربي هغه خلک چې په د افغانستان د سولې په تړاو باندې یا په سوله کې مستقیم لاس لري او دوی په رښتیا وغواړي، نو دوی کولی شي چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي، کابل کې پیل شي، او دا خلیلزاد یا نور خلک چې د افغانستان باندې د افغانستان د سولې لپاره امریکا د خوانه یا د امریکا د خارجه وزارت د خوانه موظف شوی دی، دوی به ټول مسایل د دې چارواکو سره شریک کړي، او کومې فیصلې یا کوم پرمختګونه چې کېږي هغه به ته شریک کړي. دلته چې لیدل کېږي یا اورېدل کېږي د افغانستان مشرتابه د دې نه ګیله لري او په شک کې دي چې موږ سره هېڅ مسله نه شریک کوي، او هر څه د تړو دروازو تر شا د طالبانو سرته رسېږي. او د بلې خوانه خلیلزاد چې کله په امریکا ته وایي پاکستان ته سفر وکړلو، هلته ورته ټولو نظامي او استخباراتي او دا نوی حکومت ټول ورته وعده ورکړه چې موږ د افغانستان کې د جنګ په ختمولو کې سوله کې مرسته کوو. په داسې حال کې چې په خوله باندې خبرې اوس کوي، ولې په عمل کې چې ګوري دوی جنگ ته زور ورکوي، دوی شدت ورکوي او دوی هغه زن تار ته او نورو مسلو ته شدت ورکوي. دا کاذب او دروغجنې خبرې دي د پاکستان د چارواکو، او همدارنګه غربیان خصوصا امریکا که وغواړي په امنیت شورا کې باید عاجل د پاکستان استازی راوغواړي، یوه جلسه دایره کړي او عاجل یوه پرېکړه وکړي چې د امنیت شورا او عاجل بین الافغاني جلسې. اوس روسیې دوه میاشتې یوه میاشت مخکې غوښتل چې د طالبانو او د افغان حکومت په شمول باندې او د امریکا د حکومت په شمول باندې په روسیا یا مسکو کې د سولې خبرې وکړي طالبانو په ګډون، ولې افغانانو افغاني حکومت یو تر قسمن هغه م وښودله امادګي، ولې امریکا د دې نه ایبا وکړله ګډون یې ونه کړله، هماغه چې هغه پروسه هم ناکامه شوله. نو زما په نظر باندې ټولې معاملې دي سیاسي، روس خپل اهداف لري او پاکستان خو بیخي ښکاره اهداف لري. هغه اهداف همدا دي چې افغانستان کې یو کمزورې واکمني په واک کې وي او دوی هغه خپلې کومې موخې چې لري هغې ته ورسېږي. نو دا ډول په ګډوډ حالت کې زه خپله خوشبین نه یم چې دا ډول مذاکرې به ډېر زر کې نتیجه ورکړي. اول که په رښتیا سره وغواړي اول باید اوربند وشي، بین الافغاني مذاکرات شروع شي، دواړو خواوو نه شرطونه وړاندې شي چې طالبان څه غواړي، امریکایان څه غواړي او افغان حکومت او د سولې عالي شورا څه غواړي. سولې عالي شورا هېڅ خبره نه ده او دا جرګې او دا مرکې سره روانې دي. نو په دې حال باندې دومره زه خو ډاډمن نه یم تر اوسه پورې، ځکه چې جنګونو سخت زور اخیستی، نه د ټاکنو په ورځ تاسو ولیدل چې یوازې د کابل په ولایت کې کوم نه لس چاودنې وشولې، خلک یې وډار کړل چې باید راوی ته رانه شي. ولې په تاسو په خوشبختۍ سره چې د افغانستان خلک د دوی د ویرجنو پرېکړو نه ونه ډار شول او راغلل د رایو صندوقونو.
مننه د انتخاباتو په اړه به وروسته سره خبرې ولرو. د کندهار د پیښې په اړه ډول ډول نظرونه موجود دي. یو شمېر داسې ادعا کوي چې د امریکا د جنرال د خوا څخه رازق وژل سوی دی او وایي چې د جنرال رازق او د امریکایي جنرال ترمنځ لبزي شخړه سوې ده. په داسې حال کې چې تر اوسه دغه ادعا دپاره کوم ثبوت هم نشته، تاسو په دغه اړه څنګه نظر لرئ؟
بلې، دا ډېره دقیقه پوښتنه ده. تاسو خبرې شناسب چې په دې پیښه کې د کندهار والي او د امنیت رئیس او سارونډي قومندان او د 404 زون قومندان نبی الهام چې زما ډېر زیات ګران ملګری دی، د 4 کال را په دې خوا زه پېژنم، دوی سخت ټپیان شول او دوی شهیدان شول. دا دوه ټپیان دي، والي او نبی الهام. نبی الهام پرون په هوش راغی په باګرام شپانه کې او د هغه سره یې مېرمنې هم خبرې کړې وې او موږ هم دوستانو سره خبرې وکړې. دا ډول پېښه دا لفظي برخورد او دا شي په باب باندې داسې هغه دي افواهات دي، او زه فکر کوم چې دا کوم ثبوت نه لري، ځکه رئیس د امنیت هم په خپلو خبرو کې وویلې چې دا پېښه اخوا د ډیورنډ نه تنظیم شوې وه، یعنې پاکستان کې تنظیم شوې وه. او همدا ډول هغه څوک چې په دې پېښه کې هلته ټپیان دي، شهیدان خو دې خدای وبخښي، دا ټپیانو نه د معلومات په اساس باندې خبره همدا وه چې پېښه هلته تنظیم شوې وه او دا پېښه تر څېړنې لاندې ده، ځکه چې اشرف غني هم دا خبره وکړه. پرون د اجرایي رئیس هم د شورا د کابینې غونډه کې د اعلان وکړو چې دا پېښه د بهرنیو ځواکونو په واسطه نه تنظیم شوې ده، نه پلان شوې ده او نه شوې ده. دا پېښه چې شوې ده دا همدغه بود لري چې ګاونډي هېواد تنظیم کړی وه، او هغوی داسې کسان نه پرېږدي چې د پاکستان ضد رویه ولري او د ډیورنډ کرښه په رسمیت ونه پېژني او همدا ډول د دوی دغه شوم اعمال دا ټول خلکو ته وښيي. یو ځلې پرون ډنډو رخپاره شوه چې هله مې لا برادر خوشي په پلانې خوش کړو، تاسو حال کې چې بېګا ټول رسنیو ویلي چې هغه درواغ ده او هغه د 2003 کال نه را په دې خوا بندي دی. نو په دې لحاظ باندې پاکستان کې نوی حکومت دی، که پخواني حکومتونه دي، دوی خپله پالیسي دا ده چې په افغانستان کې سوله تر ډېره وخته رانه شي او تر ډېره وخته بهرنۍ قواوې دلته پاتې شي او تر ډېره وخته د جنګ سری لمبې دلته هغه شي بلې وساتل شي.
مننه. دا چې ولسمشر کندهار ته ولاړې یوالته کرزی و مخکې او ولسمشر وروسته د هغه ورور چې یو بېسواده او په فساد تورن کس دی پر ځای ټاکلې دي، آیا دا په حکومت کې د ملک التوفی یو بیرته را ژوندې کول نه دي؟
دا کاملا زه خو شخصا درته په ډېر په ډانکېله درته وایم چې په افغانستان کې چې هر څومره کامیریتونه تیر شوي دي، که پادشاهي تیر شوي دي او که رئیس جمهوران تیر شوي دي، دغسې رئیس جمهور لکه حمید کرزی چې دی او یا داسې امکانات چې حامد کرزي ته د بهرنیانو په واسطه آماده او د افغانستان بیا هم ولس د میلیونونو ولس په خاطر باندې دا پیسې مصرف نه شولي او دا ملک الطیبي دا ټوپک سالاري دغه دا دا ملک الطیبي دا خلک دا ټول د ده پروژې دي او عملي کوي او دا ډول دغه رازق چې اوس مړ دی د وطن په هغه کې دی هم ټول عمر د اشرف غني یا د حکومت مرکزي حکومت کومنده هېڅکله نه ده منلی دا همېشه حامد کرزي لکه شخصي هغې چې وي او اوس یو بې سواده ورور او چې هغه نشي کولی چې حتی یو کلي امنیت ونیسي د کندهار غونې تاریخي ولایت ته چې ډېر لوی ولایت دی او پاکستان سره مونږ ډېره اوږده پوله کندهار کښې لرو او بالاخره ډېر بد حالت دي نو دا دی کله کولی چې امنیت وسي ملک الطیفین هم پسې اوښتي ده دا مثلا مارشال پهیم په خپل عمر مړ شو زوی را وست په امنیت سره که معاون دی دا خپله ملک الطیفي معنی لري دا مثلا د مسعود عربان وارشه چې مړ کړو ورور یې راغی د اشرف غني ودي دی هغه په حکومت کښې د کرزي په حکومت کښې لوړ دویم درېیم مقام لرلو همدا ډول دا نور دا نور دا ملک الطیفي نه پسې تېره ده خبره دلته هغه څوک چې واقعا د وطن دپاره کار کوي د وطن دپاره ولسونه سره په یو موټی کوي متحد کوي تعصب دا تعصب دا د قومي تعصبونه د همدوی په وخت پیدا شول دا لسانی تعصبونه د دوی په مخ مذهبي تعصبونه د دوی په وخت دا پخوا هر کښې چا نه پېژندل ټول افغانان د یو افغان په نام باندې خپل وطن نه دفاع کوله نو دا زما په اند باندې د یو سیاسي تحلیل کوونکي په حال باندې دا ډېره د تعصب وړ خبره ده او د تعصب وړ ځای دی چې یو سړی لرې کېږي او په یوز باندې بېرته سبا لکه دا سړی دا بې بې سواده سړی مړ شي یا بې په یوز باندې وړوکی درې کلن زوی مقرر کي یا به بل مقرر کي دا سال کښې نه په کندهار کښې نه په افغانستان کښې قحط رجال شته دی مسلکي ډېر ورزیده اکادمیسنان ډېر مسلکي نظامي دکتورین شته دی چې باید ګمارل شوي وای تعصب سره چې هغوی ته هېڅوک زمینه نه مساییدي هغوی ټول ډلې ډلې تقاعد کوي په هره میاشت کښې 50 کسه 60 کسه تورن جنرال ډګر جنرال جنرال ډګروال چې ډېرې مسلکي وړتیاوې لري هغه تو هغه کوي تقاعد ته یې مجبوروي په کورو کښې نه وي او په یوز باندې داسې بې کفایته یا ځوان خلک چې هېڅ نه تجربه نه لري مسلکي تجربه نه لري هغه په وظیفو باندې ګماري
همدارنګه د رسمي موسسو نومول د دغسې اشخاصو په واسطه چې هغې نه هغه موسسه ویلي نه سواد ولري او نه په دغه کښې شامل وي دغه تاسو څنګه څېړئ چې د کندهار د پولیس اکاډمي د رازق په نامه ونومول یا پخوا مثلا د فهیم په نامه د پوهنتون نومول سوی دي په دې اړه ستاسو نظر
دا خو معیاري نه دی زما په نظر باندې دا بېخي هسې د اشخاصو افرادو یا د هغوی د کورنیو ته یو خوشحالي ورکوي یو تسلیت او بې ځایه امتیاز ورکوي تاسو وګورئ سل کلن د سکاو بچی چې په هغه کښې په چارکارو کښې خاوره سوله شوی هغه راوړو یوه تپه یې په هغه ونیوله بله تاریخي تپه د بیمارو رباني مړی پکښې ورخوا کړو بله تپه تاریخي هغه په هم ونیوله چې په زرهاو سلهاو جریبه ځمکه ده شاوخوا دیوال ته راتاو کړو او باغونه یې پکښې جوړ کړو دلته ټول کارونه د زور او د ټوپک او د هغه دي او دا نور چې دي دا شپې تېروي شپې تېروي او بس په زور زوروري ده مارشال په هم دي کوم ځای مارشال چې مارشالي چا ورکړی دي مارشال دپاره معیار معلوم وي چې مارشالي څه وخت کښې اخلي پتې کړي وي چی کړي وي بس د زور ځواکي ده او کېدلی شي چې یو پوهنتون د یو په نامه یادي یوه تپه د بل په نامه یادي یوه اکادمي دي په د نظامي دي هغه په نامه یې کندهار هغه کوي دا لارې نور سوینه پرون په خپل سر باندې په پروان کښې خلک راټول شوي وو د پروان واټې دې همدې رازق په نوم یاد کړو رازق په دې په لحاظ باندې چې اوس مړ شوی دی شهید دی او په مخامخ مرمۍ باندې لګېدلی دی دی په هر حال باندې ولې که ټول هغه بیکګراؤنډ وڅېړی دومره نه وو چې دومره د مثلا امتیازونه ورته ورکول شي یا دا یا هغه یا همداسې ټولو ته که پهیمې دی کابل دی کابل دی کابل دی بس د زور کچې ده معیار نشته دی کار اهل د کار ته نه ورکول لیاقت پوهه مسلک دودن او وطن پرستي او پاکي دا په نظر کښې نه نیول کېږي بس هر سړی دی او معاملې دي سیاسي معاملې دي سیاسي بل هېڅ شی نشته
مننه د ولسي جرګې دپاره انتخابات د شنبې او یک شنبې په ورځو کښې ترسره شوله تاسو په مجموع کې دغه انتخاباتو چې وسوله څنګه څېړئ په داسې حال کې چې د تنظیمونو مشرانو اخطارونه ورکړي دي چې دا انتخابات دوی ته د منلو وړ نه دي
دا ډېره ځای پوښتنه ده دا ډېره دقیقه پوښتنه ده په دې افغانستان کې دا یوه ملي پروسه وه او د انتخاباتو په اړوند باندې زه دومره ویلی شم زه خپله ما بله شمشا تلویزیون کښې هم خبرې وکړې دی هغه وخت چې د کردی په وخت کې یا په نورو وختونو کې انتخاباتو چې تر د هغې نسبت دا انتخابات ښه وو، دومره تقلب لکه چې د تشویش وړ وي نه دي، ځکه چې بایومیټریک کېدلو تذکره کې سټیکر لګېدلی و او لیست و، نواقص موجود و، په نواقص به وروسته وغږېږي. ولې په کل کې د ټول افغانستان کې 92% چې خلکو د رایې پروسه یې مخته لیدلې ده یا کتلې ده بده نه وه، په دې خاطر باندې چې یو سړی تللو ګوتې لګوله په هلته په لیست کې، دا لیست د ټولو نه مهم و چې د ټولو سټیکر والاو لیست جوړ شوی و، هر چا چې په کوم ځای کې سټیکر لګولی و مالته رایه ورکولی شوه. بیا د هغې نه وروسته بایومیټریک دوه ګوتې لګولې، بیا عکس اخیستلو، بیا د تذکرې عکس اخیستو، بیا د سټیکر عکس اخیستو، د هغې نه وروسته یوه ټاپه راوتله د بایومیټریک نه او هغه یې په دې د رایې په شا باندې لګوله او بیا تللې صندوق تر شا باندې. روسیه ډېره ډیموکراتیک وه، هغه چې موږ او تاسو په بیرون هېوادونو کې هم لیدلي دي، داسې وړې وړې استباګانې وي، هغه وړې لاوې چې ناوخته شروع شوې، د رایې پاڼې کمې وي او په یو نیم ځای کې مثلا لاسي ګډوډي جوړه کړه، جنګ شروع کړلو چې دوی بالاخره خلک وتښتېږي او د صندوقونه مات کړي، رایې پکې واچوي، هغه به باطل شي که رښتیا کمیسیون صادقانه کار وکړي. خو د کرزي د دوو دورونه چې په 2015 او 2008 کال کې د هغه کومې وشولې دي، مخکې دا دوه دورې چې وشولې د هغې نه ډېره ډیموکراتیک او شفافه وه، دومره د تشویش وړ نه وه لکه دا خلک چې وایي. ولې وو نواقص هم دا وو چې رای پاڼې زرفا شوې، نواقص دا وو چې لیست جوړ کړو په هغې کې بعضې نمونه نه وو، نواقص دا وو چې مثلا دوی دا کمیسیون داسې خلک ګمارلي وو چې هغوی د بایومیټریک او دې شیانو سره ناشنا وو، تخنیکي ستونزې لرلې، یعنې ډېر په عجله یې دا انتخابات وکړل او ډېر د خلکو د پوهاوي سطح ډېره کمه وه. ولې یو نوم یو سړي سټیکر لګولی په یو مکتب کې لیسه کې، اول ته یې نوم نه وي، دا خپله یو نقص دی. یا مثلا چا شکایتونه کول، هغه شکایتونو ته د شکایتونو کمیسیون په وخت رسیدګي نه شو کولی، یا یو زورواکی راتللو هلته یې مکتب محاصره کولو او صندوقونه یې ماتول، خپلې رایې پکې اچولې. ولې امنیتي قواوو هلته د هغه زورواکي لاسونه ورونه تړل او د دې مخه یې ونه نیوله؟ خو دا ډېر واړه وو د تېرو انتخاباتو په نسبت باندې. زه خپله هغه یم، دا ډېر زیات خوشحاله یم، یعنې ښه وو په دې شرایطو کې، په دې جنګي شرایطو کې انتخابات او خصوصا د خلکو ګډون په دغه تهدیدات باندې. یوازې کابل په ښار کې 11-12-14 پیښې وشولې، ولې بیا هم خلک هغه شول که نن رانغله په سبا ته راغله رایه ورکړله، رایه ډېرو خلکو 1,000,000 خلکو په کابل کې رایه واچوله.
دا چې د تنظیمو مشرانو یا په نامه د سیاسي عذابو چې اوس وایي چې موږ دغه انتخابات کې تقلب زیات و، د کرزي په شمول دا وایي چې دغه انتخابات موږ ته د منلو وړ نه دي او پر ضد یې راولړ شوي دي، خبرې ته څنګه څړي؟
دوی خو وبخړی مایان پکې نه سي، سیاسي عذاب چې عذاب دي، مثلا یو سړی دی ویزه سیاسي حزب لرم او په څنګ کې 15,000 وسواله ډله لري، د عذاب په قانون کې کله شته چې یو سړی دی وسلوال غیر قانوني ډله ولري او هغه د ټوپک ولري او هغه د بیا ویزه سیاسي حزب، دوی رایې نشي ګټلی، دوی خپله بایومیټریک پیشنهاد کولی، اوس په بایومیټریک کې دوی تاوان وکړو، دوی رایې وانخې، ما سره په زرګونو بیلګې شته دی. یو لوی مسجد چې وزیر اکبر خان مسجد دی، په هغې کې مثلا د دغو چارواکو د اکثرو زامنو صفر رایې وایي، ور رایې نه وړي، همدا ډول په نورو مؤسساتو کې، تعلیمي مؤسساتو کې، دوی داسې فکر کوي دوی هر شی د ځان لپاره غواړي، سیاسي تنظیم یم، سیاسي حزب یم، باید کابینه هم د مایي، پارلمان هم د مایي، ډیپلوماسي هم د مایي، خارجه هر شی د مایي. نو دوی په دې نام باندې حزبونه، سیاسي حزبونه چېرته دي؟ مثلا سیاسي حزبونه هغه ملي حزبونه چې هغه واقعا ملي مفکوره لري او د دې وطن لپاره کار کوي، لکه د افغانستان د ملي پرمختګ ګوند چې زه د رهبرۍ غړی یم، د هغوی مثلا یو په ننګرهار کې کاندید و، یو خپل رهبر رئیس په کابل کې کاندید و، یو مثلا په کندهار کې کاندید و، ډاکټر عزیز او داسې نور. ولې دوی هر یوه د دې توان نه لرلو چې د دوی غوندې په زرګونو عکسونه چاپ کړي، د دوی غوندې په زرګونو 15 متره عکسونه په چوکو کې ولګوي، یا مثلا خلکو ته ډوډۍ پلاو ورکړي. نو په دې لحاظ باندې یا په تلویزیونونو کې خبرې وکړي، ځکه هر تلویزیون په یوه درکه باندې $800 غوښتل، نو په دې لحاظ باندې دوی نه شو کولی دې توانۍ نه لرله. ولې دوی په زرګونو 50,000 $1,00,000 دوی یوازې د ښارونو کې په جادو کې عکسونه لګولي وو، تلویزیون نه ته په خدمت کې، خپل حتی د دولتي موټرنه استفاده کوله په تبلیغاتو کې، په کمپاینو کې، او بیا هم افغانستان ولس خوشبختانه ډېر پوه شوی دی، دوی رایې نه دي وړي. نو اوس چې رایې نه دي وړي، اوس دا خبرې کوي بایومیټریک دوی غوښتو او اوس چې په بایومیټریک کې رایې نه دی اخیستل شوی، چې دلته تقلب شوی، مثلا تقلب شوی، ته دې خپل شکایت ورکړه د شکایتونو کمیسیون ته، علني به بررسي کړي. زه د کمیسیون نماینده نه یم، ولې زه چې د دوی غوښتنې ګورم او د دوی نتایج ګورم، یعنی دا معنی لري چې دوی چون دوی غوښتل چې ډېر رای واخلي او ډېر نمایندګان راولي پارلمان په لاس کې ونیسي او بلاخره وزیران او دوی به بیا د دوی عقیده دوی به بیا په پنجه کې نیسي او ورته چې دوی وایي هغه به وزیر کوي نو رای وانخستې او خلک دوی پېژني دوی ټوپکماري سوټکماري غلا او چور بل شی نه بل څه نه دي ده د کرزي په شمول دا ټول چې څه غواړي غوښتنې په حقه نه دي
په مجموع کې د خلکو ګډون په دغه انتخاباتو کې تاسو څنګه څېړئ او دغه انتخابات د ولسمشرۍ د آینده انتخابات لپاره به څه ډول یو تجربه وي
ولې په مجموع کې د خلکو ګډون خو به حد زیاتو په ډېر سخت شرایطو کې نه چې ما ودرته ویل چې نن یو هلمندي او دنګ زلمی او ناستو او ګوتې چېخه ګوتې طالبان ورته پرېکړې وه دې ظالمانو نو د خلکو د دوی د بمونو سره د تهدیدونو سره د اعلامې خپرولو سره د ټولو سره دوی راغلي ګډون وکړه او په امریکا سره د نه جلا د نه ملنه خلک سب کړي او راغلي سره 15 ملنه دي دا ټول جنگي شرایط اوس مثلا کندهار کې دا پیښه اوس کندهار کې تر اوسه نه دي شوی په غزنی کې ټاکنې نه دي شوی په بعضو ولسوالیو کې دوی لارې بند کړې دا مخالفینو لارې بند کړلې خلکو ونس کولای چې راشي د رای مرکزونو ته ولې په کول کې د خلکو علاقه مندي ډیره وه او د خلکو ټول غوښتنه دا وه چې دا پارلمان باید تعویض شي او په دا وایي چې راځي سیاسي هوټمن ملي ژمنتیا باندې ولاړ او ځوان تحصیل یافته خلک چې بي سوادان ته پک تلران او دا باید درک شي د خلکو تعهد دا و ما په ما چې څنګه د کمپاین کړې په غونډو کې خبرې کړې خلک ملي خلکو نظرات مې اورېدلې ته وګوره چې زه د سیمې مثالونه درته یم که لازم وي چې دې ځان ته یو سړی غټ سړی وي چې زه پلانې یم ولې د هغه زوی هلته په هغه ټوله حوزه کې چې ټول هم یو قوم دی یوه رایه وړي د شرم خبره ده ورته لکه د معقق
همدارنګه دغه انتخابات د ولسمشرۍ د انتخاباتو دپاره چې بیا را روان دي نږدې ستاسو د نظره د کومو تجربو څخه باید ګټه واخیستل
ما په نظر باندې خو ښه خبره دا ده چې راتلونکي ولسمشرۍ دپاره تجربې دا دي چې د خلکو د پوهاوي سطح لوړه شي او خلک اوس په دې متحد دي په دې پوهېږي چې داسې څوک باید د موږ راتلونکي ولسمشر نه شي چې هغه د بل چا ګوډاګی وي او د بل د سیاسي معاملګري او د وطن د ملي منابعو هغې د خرڅوونکی وي نو دا په دې خاطر باندې چې ولس ته راځي د هغه ته د ولسمشرۍ دپاره څوک ټاکي خلک پرې پوهېږي څوک وټاکي خلک اوس زور زرو پیسو ته نه تسلیمېږي ولې یوازنۍ خبره دا ده چې جنګ او دوی کوشش کوي چې جنګ زور کړي دا ملي ائتلافونه جوړ کړه دا وکړه او فشار راوړه په غربیانو باندې فشار راوړه په بل باندې راوړه زما په نظر باندې ښه خبره دا ده چې د سولې کار ته په شدت باندې کار وشي که چېرې بین الافغاني مذاکره شروع شي او په سوله کې انتخابات وشي د ریاست جمهوري دپاره دا به ډېر ښه وي ولسونه علاقمندې دي چې غیر جمهور ولري ولې متاسفانه چې دلته روابطو ضوابطو اړیکې او بهرني فشارونه او دلته په داخل کې جنګي معاشي فشاران دي دا ټول لاملونه دي شو دي چې ولس حیران پاتې دی حتی ډېره پاکه اراده لري مګر د رایې صندوقونو ته نه راځي جنګ د جنګ تر هغه لاندې ډېر ولسونه نه شي راتللی تهدیدوي اختارونه ورکوي بله ورکوي او خپله دلته په داخل کې یا په حاکمیت کې ملي ائتلافونه جوړي هغوی امتیازونه غواړي هغوی مقامونه غواړي هغوی مثلا پیسې مصرفوي دا اوس په دغه وروستي جرګې انتخاباتو کې یو سړی چې نوم یې نه اخلم لازم نه دی یعنی هر رایه په $100 واخیستله او په داسې حال کې چې زه خلک خداسې معلومات خپري چې پیسې هم ترې اخېستي دي او ډوډۍ ترې خوړلې رایه نه ده ورکړې ځکه هغه یو ظالم او یو د چورګر یو غل سړی دی غله ته رایه نه ورکوي خلک اوس د غله او د صادق او د وطن پرست سړي تر منځ فرق کوي مګر په تعصب سره چې پاک خلک امکانات نه لري او دوی دلته د روابطو پیسو ضوابط او زور په اساس باندې د تطمیع کولو په اساس باندې خلک تطمیع کوي که مالله د رایه ځای کړه زه به وظیفه درکړم که مالله د رایه کړه زه به فلانی وکړم زه به فلانی وکړم دې شکل باندې خلک هم نالوستي دي لږ د پوهاوي سطحه ټیټه ده نو په دې لحاظ باندې مشکله ده مشکلات ډېرې دي ستونزې ډېرې دي
مننه د بلې لوري جنرال دوستم تیره ورځ وویل چې د راتلونکي ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هر هغه څوک چې د ائتلاف د خواڅخه کاندید سي هغه به رای وړي او همدارنګه ائتلاف په اړه باندې زیاتې خبرې وکړه همدارنګه د جنرال رازق څخه خپل حمایت اعلان کړي چې هغه زموږ د ډلې سړی و او همدارنګه بعضی اخطارونه ورکړه دولت ته واته دا وویل چې د طالبانو سره خبرې به زه وکړم تاسو د دې دغه ګواښونه او ادعاوې چې وایي ولسمشر به د دې د خوا وي څنګه څېړئ
اطلاف نه پاتې کېږي. زما په اند باندې ته چې ګورې د دې په منځ کې اطلاف نه پاتې کېږي. دا ټول د ګټو د شخصي منافعو اطلاف دی. دا اطلاف په همدې شکل چې دا دوی وایي نه پاتې کېږي. څنګه یو سړی د ریاست جمهوري اول معاوني بیا دې په مخالف اطلاف کې هلته ورته ناست وي. اصلا دغه څوک چې دلته غربیان دا سیاست چلوي یا داخل کې دوی هم د دوی په وړو کې هم شګه ده. که دوی په رښتیا باندې په قاطعیت باندې دوی وغواړي چې دا اطلاف ځکه دا اطلاف جوړ شوی دی چا نه دی خو ټول خلک یې پېژني دا اطلاف جوړ شوی دی ټولو ټوپک سالارانو ظالمینو دوستم او بل او بل چې شمالي ټلوازیرونو خبره په دې کې ده چې زه فکر کوم چې ډېر زر به همدا اطلاف دړې وړې شي او اطلاف به د ټینګېږي نه. دا ډېر امتیازونو خلک دي او زه په دې باور نه یم ولې د افغانستان خلک او په خصوصا سیاسي ګوندونه سیاسي احزاب ټول دوی به د هغه چانه ملاتړ وکړي یا هغه څوک رامنځته کړي چې هغه واقعا ملي ګټو ته ژمن وي. او دوی خو امتحان ورکړی دی. دا یو اشکاله کېږي چې دوی په دې وطن کې یا اول معاون یا دویم یا صدراعظم یا خارجه وزیر یا بل یا بل ټول ناست دي په دې کې. نو داسې مثلا تا بېګا به دې تلویزیون کتلی وي په غونډه کې به تلتلی چې خلیل د حکمت خلیل کاروي په ارتباط باندې غونډه جوړه کړې په وزارت خارجه کې او دا ټول دي هغه نه بېخي پرشته جوړه کړې ده چې هغه به که ډیپلوماټ وي که هغه به وي. ولې ستونزې دا دي چې په دې ټولو کې دوی بهره برداري کوي راز مرګ نه سوی استفاده کوي کله وي دا د جمعیت غړی او کله څه وي یا د بل نه یا د بل نه یا د بل نه ولې په هر حال کې به چې جبار کارما بیا په ډاکټرې خبرې کولې او په هسپیټل خبرې وکړلې هغه بیا دوی اوس هېڅ نه یادي ولې راځک کې بیټنګ نیولی دی خو دا دوی سیاست کوي. ولې متاسفانه په تعصب سره چې دا بله خوا د اشرف غني ډله هم ستونزې لري او ستونزې په دې کې دي چې دوی ښه کاري ټیم نه لري ښه قوي پاک سپېڅلی ټیم نه لري. هغه شاوخوا کې چې د یو تعداد خلک دي په تعصب سره ډېر کم خلک ډېر پاک او سپېڅلی کار کوي یو تعداد خلک بیا معاملې کوي. دې لحاظ باندې اشرف غني لپاره یا د نورو ملي سیاسي شخصیتو لپاره پکار ده چې میدان ته راووځي جګړې جوړې کړي اطلافونه وکړي وحدتونه وکړي او د خلکو د پوهاوي لپاره د بیان ازادي شته دی د کلم ازادي شته دی د لیکلو ازادي شته دی هر شي شته دی باید راووځي خلک مبارزه نه وکړي اپوزیسیون باید مات کړي دا اطلافونه دا اطلافونه تش د مقام غوښتنې اطلافونه دي او زه فکر نه کوم چې دا د وچلېږي یا دواب وکړي.
مننه غواړم په اخر کې دا سوال وکړم چې ستاسو ته نظر به راتلونکي د افغانستان څنګه وي په داسې حال کې چې د ولسمشري دپاره مو انتخابات روان دي د ګواښونه امنیتي ګواښونه موجود لري او نور زیات ستونزې هم شته نو په دغسې حالاتو کې به د سولې پروګرام همدارنګه د راتلونکي ولسمشري دپاره انتخابات څنګه وي ستاسو ته نظر؟
په پرېښتیا سره غربیان وغواړي ملل متحد هم وغواړي یونما هم وغواړي او داخل کې دا ډېره درنه خبره ده چې د سیمې او د ملل متحد تر مشرۍ لاندې یوه لویه اجماع راټوله شي جوړه شي د افغانستان سوله مهم جنګ دی. د جنګ لمبې چې ټولې شي او د جنګ لوری ختم شي د افغانستان خلک تصمیم نیولی شي. مهمه خبره دا ده اما په تعصب سره چې دلته یو طرفه جنګ دی او د بل طرفه موږ انتخابات کوو یو طرفه جنګ دی د بل طرفه د پرمختګ او د ترقۍ دعوه کوو ډېرې ستونزې همداري او دې ستونزو ته د حل ډېر لارې شته ډېرې طریقې شته دی. همدغه اوسني واکمنۍ ته هم په کار ده ولې په افغانستان کې ډېر باشرفه او پاک وطن پرست ملي خلک شته دی ولې څوک کار نه ورکوي هغو ته چانس نه ورکوي سیاسي هغه احزابو ته چې هغه واقعا سیاسي دي ملي دي هغوی ته څوک د فعالیت زمینه نه مسایلوي ولې هغه احزاب باندې کار کوي په هغه احزاب باندې هم غربیان هم دلته په داخل کې چې هغه ټوپک لري او پیسې لري ټوپک او پیسې او سطمې زما په نظر باندې ښه خبره دا ده چې هغه څوک چې رښتیا غواړي چې ځان ملي رهبر کړي او ملي غوندې یا میرویس خان غوندې دا دوی باید دوی ته پکار ده چې د مختلفو لارو نه د مختلفو هغه نه کار واخلي لومړی په افغانستان کې سوله او بالاخره د ټول ملت د یووالي لپاره کار وکړي او دا دوستم مستمو دا نور داسې لګیا داسې بس بزي ویلي او خپل هغه کوي او په حقیقت کې هیڅ هم نه دي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپوه او د ملي پرمختګ د ګوند د رهبري د شورا غړي ښاغلي محمد اقا شیرزاد ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه. سلامونه مې او در رابرډ
مننه مننه د خدای په امان. گرانو او قدر منو اوریدونکو د یو شمیر اوریدونکو د غوښتنې سره سم دا د زموږ همکارې په امریکا کښې د عقلي او عصبي مرضیو د متخصص ښاغلي خلیل رحمان رحماني سره د روحي مرضیو او سټرس په اړه مرکه کړې ده چې ستاسو توجه راګرځو و دغې مرکې ته.
محترم دکتر خلیل الرحمن رحمانی، متخصص امراض عقلی و عصبی، با تقدیم سلام و احترام تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفته اید.
تشکر به شما و تمام دوستان محترم، احترامات خود از کالیفرنیا تقدیم میکنم.
تشکر از شما. جناب دکتر صاحب، طوری که برای شما معلوم است، یک تعداد زیاد اشخاص مبتلای امراض استرس و تشویشات روحی می باشد. اگر شما لطف نمایید اول در مورد علت به وجود آمدن این مرض صحبت نمایید خوش می شویم.
بلی، واقعا مسئله استرس و مسئله تشویش متوجه تمام مردم و تمام اشخاص و تمام ملیت هاست، اما از اینکه یک تعداد کثیری افغانای ما تاسفانه که با استرس و با فشار روزمره جاتر مواجه هستند، یکی از علتشان شما خوبتر میبینین که بیوطنی و آوارگی و دوری از دوستانی که امو سپورت و پشتوانه را برای زیاد تهیه میکردن، این هم در ذات خود یک استرس و یک فشاری فوق‌العاده در زندگیشان وارد کرده. در این زمان ما شما میبینیم کسانی که مهاجر هستند، کسانی که آواره هستند، یا یکان وقت ما حیثیتی امو درختی یا نخالی که از یک جا ریشه کن شده و در جای دیگه و در خاک دیگه و در یک محیط دیگه او را باز غط میکنن، او را ثبت کردن اون حال واقعا که امکان داره که ثبت شود، اما او رشدی که او در مخاک اصلی خود داشت و رشد که میداشته باشه. در این است که ما باید عرض کنم که استرس متوجه کتله بزرگی از افغانات و با اشکال مختلف جوانای ما شما و واردین در این رابطه بسیار سخت متاسف ساخته. باید عرض کنم که زمی تفاهم در مابین والدین و جوانا خصوصا در ممالک غربی و دریجه در امریکا باعث از این میشه که والدین تحت یک نوی فشاری فوق‌العاده فکری و انزجاری فکری قرار بگیرن. دریجه باید عرض کنن که توقعات والدین از اولادا کاملا مغایر از برخورد اولادا با والدین هستند. یعنی که والدین جهانبینیشان در افغانستان تعیین شده، تشکیل شده، یا توقع دارند که اولادهایشان که در امریکا یا در اروپا یا در مناطق شما سوریا به این مناطق تولد شدن و کلان شدن، یا این ذهنیت و این عاداتی که در افغانستان والدینشان از خود تبارز میکردن باید یا تبارز کنند. اما در اینجا میبینیم که جهانبینی اولادها با جهانبینی و طرز تفکری والدین یک تفاوتی بسیار عمده و خاص دارد. به این جهت که مسئله فامیلی، مسئله مهاجرت، مسئله عدم تفاهم در مابین اعضای فامیل و فشارهای اقتصادی و در عین زمان دوری از اعضای فامیل، از زمو اعضای مختص فامیلی که در زمانی تکلیف و تشویش ما به او ترجیح میکردیم و او ترجیح میدادیم و او میامدن ما را آرام میساختن، تسکین روحی و آرامش فکری را برای ما پیدا میکردن، از او متاسفانه که بی بهره است. تمام این عوامل باعث از این میشه که استرس در افغانا به اوج خود برسه نسبت به اقوام دیگر. باید یک نکته دیگر باید عرض کنم که استرس ما یکان وقت با مقایسه میکنم با دشمنی که در سینه انسان بر علیه انسان یعنی کمین میگیرن. این زمانی که انسان امو معافیت خود از دست میته، استرس چون دشمنی داخلی است در سینه انسان، منفجار میکنه با و تبارز میکنه با شکل امراض مختلفی روانی از قبیل دپرشن، دقیقیت ما شما میگیم، انگزایتی و ورخطایی و حتی امکان زیاد وجود داره که با شکل فشار خون، زخم معده، نفس تنگی، و حتی تکالیف جاندردی و تکالیف دیگه عمده باعث شود. و متاسفانه که تکلیفی که اکثریت قاطی مردم ما شما تکلیف داند.
محترم دکتر صاحب، اکثر اوقات بعضی اشخاص به مشکلات مختلف فامیلی، اقتصادی و غیره دچار می باشد که به این اساس زیاد تشویش می نماید. توصیه شما به همچه اشخاص چی است و چی گونه می تواند از این تشویشات روحی خود را نجات دهند؟
بله، واقعا سوال بسیار معقول. ما باید عرض کنم که زمانی که ما استرس مواجه میشیم، با مشکلات زندگی مواجه میشیم، در این شکی نیست که خود مشکل باعث یک نوی تشویش فوق‌العاده در شخص میشه و اونموز که افکارش متاثر میشه و حتی اونم مسئله که برای زیاد قابل لاینحل است با اشکال مختلف در مغزش و در فکرش اندازه حاکم میشه که شخص خواب نمیمانه، با آرامش فکری نمیمانه و کسی که از طرف شو خواب نکرد میبینیم که از طرف صبح باز در مقابل مسائل بسیار خود ریزه خدا از دست میکنه. در اینجا باید عرض کنم با دوستان محترم که در حقیقت خالق افکار خودی ما شماست. اگر ما یک استرس و یک مسئله ای که واقعا در زندگی ما چلنج خلق کرده یه طوری تلقی کنیم که واقعا این مسئله باعث شکست ما میشه، این تلقی این مسئله فکر منفی در ذات خود یک نوی احساس منفی در مغز ما شما به وجود میره و احساس منفی معمولا باعث عادات منفی در شخصیت و در امو برخود روزمره ما شما میشه. در اینجا است که ما میبینیم که افکار منفی، اگر ما فرضاً یک مسئله یادی استرس را ببینیم، اگر ما بگوییم که نمی فقط فیصله زندگی ماست و ما به یعنی آخر زندگی ماست و ما در مقابل این مسئله شکست خوردیم، این نمی دهست که واقعاً این شخص امکان زیادی وجود داره که از زندگی فاصله بگیره، انزوا اختیار کنه از دیگران و همیشه در غم و در غصه خود باشند. اما برعکس کسان میبینیم که در مقابل یک چلنج بسیار عمده زندگی خود نمی بازند، احساس هزی میکنند که اگر این بار شکست خوردم، این شکست خوردن ما یک قدمی نزدیکتر به موفقیت، یک قدمی مرا به موفقیت خود نزدیک میسازد. اگر زندگی را و چلنج های زندگی را به این شکل تعبیر کنند و تلقی کنند، برایتان اطمینان میتونم که شخص نه تنها در مقابل همه چلنجی که یا به او روبروستن موفق میشن، بلکه به شکل یک شخصیتی بسیار مدبر و با وقار نه تنها در زندگی شخصی خود و زندگی فامیلی، بلکه در زندگی اجتماعی یا تبارز میکنن. در اینجا است که ما باید عرض کنم که ذهنیت ما شما و افکار ما شما که ما پیشتر عرض کردم که ما خالق از او هستیم، ما میتونیم که افکار خود به شکل مؤثر مثبت به مغز انتقال بدیم و به شکل منفی. و شخصیت ها معمولا تفاوت میکنه. کسانی که در ایام طفولیت با قضایای تردد از طریق والدین و از طریق اعضای فامیل روبرو بودن، امکان زیادی وجود داره که شخصیتی و تفکری کاملا منفی در لابلای قضای روزمره زندگی از خود تبارز کنند. در این زمان باید عرض کنم که کسانی که باز در یک فامیلی بسیار موزون و فامیلی امیدوار کننده یا تولد شدن و کلان شدن، امو تفکری امیدواری را در زندگی خود حاکم میکنند و همه چیز از طریق امیدواری یا یعنی تحلیل و ارزیابی میکنند. پس در اینجا میبینیم که اشخاص و شخصیت ها به دو نوع، به دو گروپ تقسیم میشه. گروپ هایی که اپتیمیستیک هستن و اپتیمیزم یعنی امیدواری در زندگی، و گروپ هایی که همیشه پسیمیستیک هستن و همیشه در همه چیز احساس ناامیدی میکنن. اگر یک کمی دیگم پیش بریم و ایره طوری تلقی کنیم که اگر گلاسی نصف پر از آوا به یک شخصی که امیدوار است در زندگی خود کشش ببانی، او خواهد گفت که گلاس نصف از او پر است. اما یک شخصی که معمولا منفی بین است و قضایا را منفی تلقی می کنه، او شاید امی گلاس نصف از او خالی ببیند. در اینجاست که شخصیت ها و تفکیک شخصیت ها بسیار مهم است در برخورد با قضایای زندگی روز.
آقای محترم دکتر صاحب، یک تعداد اشخاص در مقابل بعضی مسائل زود احساساتی می شود و حوصله خود را از دست می دهد که در نتیجه هم به خود و هم به دیگران ضرر می رساند. توصیه شما به چنین اشخاص چی است و چی گونه می تواند خود را تداوی نماید؟
بسیار معقول عصبانیت ها متاسفانه که در اجتماع ما شما بسیار زیاد حاکم است و یک علتش نیست که ما افغان ها جنگ دیده استیم و آتش سوخته امید جنگی تقریبا 30 ساله افغانستان استیم. با شکلی از اشکال ما از این آتش خانمانسوز متاسفانه که متاثر شدیم. در اینجا است که یک کتله بزرگی از مریضایی که به کلینیک های ما در کالیفرنیا می آین متاسفانه بگوییم که مریضی با نام پوست تروماتیک استرس دیسوردر یا PTSD و انشاءالله که در آینده با دوستان محترم در رابطه زیادتر صحبت خواهد کردم، این مریضی را دارم. یکی از علتهای این مریضی یعنی اینمی عصب خرابی و خود از دست دادن، یکی از علایمی علت این مریضی جنگ است و علایمش بیخوابی است، خوابای نارم کننده. معمولا ندم دمو صحنه ای که یا تهدید به مرگ شده بودن باز خود در خواب می بینن که در مو صحنه هستن، با چیغ و با فغان از خواب خود می خیزن، قلبشان با تپش آمده و وجودشان عرق گرفته. اکثریت قاطی مردم ما شما متاسفانه که از این ناحیه بسیار سخت متاثر شدن. پس در اینجا است که در مقابل یک مسئله بسیار خرد ما عکس‌العمل بسیار جدی و شدیدی از خود نشان می دهیم. ما باید عرض کنم که کسانی که با عصبانیت، البته یکی از مریضی هایی که باعث عصبانیت میشه و عصبانیت یکی از علایم مریضی است، اما عصبانیت ها دلایل و علایم یعنی بابی دیگه است که باعث عصبانیت ها هم میشه. ما باید عرض کنم که سیاست دروغی و کاذبی که در زندگی اکثریت افغان ها متاسفانه حاکم بوده، منطقه پرستی و تبعیض نژادی شمال و جنوب و شرق و غرب یکی در مقابل دیگر خستاندن، تمام این مسائل اعتماد مردم به یک دیگر بسیار سخت در صفر ضرب کردن. در این زمان می‌بینیم که تکالیف دیگه روانی و عدم تحمل در قضایا هم باعث یزی میشه که ادم زودی که در اعصاب خود از دست بده. مریضی های فیزیکی هم باعث یزی میشه. ما پیشتر عرض کردم که کسانی که بیخواب هستن در افکار مختلف و در خلبافی های مختلف در چارپایی میرن و در جای خواب یک طرف و دیگر طرف لوتک میزنن تا صبح یا بیدار هستن، در امی آخر صبح اگر یک سیرقه یک ساعت خواب کنن باز طرف روز که بیدار میشن و در زندگی خود داخل میشن نمیست که در مقابل قضای بسیار خود و رزه خود از دست میتن. پس میبینیم که عوامل عصبانیت ها بسیار زیاد است و حتی در ما دوستان محترم از طریق شما دعوت میکنیم برادیو که علت های عصبانیت ها را خودشان بگوین. با شما میتونیم که از طریق تلفن با ما صحبت کنیم در رابطه. مطابق عرض کنم که کسانی که زودی که در خودم میبازن استرس فشارهای روزمره زندگی باعث از این شکل خودم میبازن، ما چند مسئله را برشان یادآور میشن. یکی که لطفا زمانی که اعصابتان از دست میتین کوشش کنین که قبل از او که در مقابل یک شخص یعنی اقدام کنین و اقدام فیزیکی کنین یک چند تنفس عمیق بکشین، از امون محیط، از امون چی فامیل باشه، چی یک محیط عروسی باشه، چی یک اجتماع دیگه باشه، خود اکسکیوز کنین، خود معذور کنین، براین بر یک چند دقیقه بگردین. اگر در خانه این مسئله باشه خو همیشه کوشش کنین که براین با یک چند دقیقه بگردین، چرا که زد و خوردها در فامیل نتنایی که شخصیت شما را پایین میاره، بلکه پسانتر شما خودتان پشیمان میشین و پیش اونم اولاد، پیش خانم، پیش یک برادر، پیش پدر مادر انسان بسیار پایین میه. ما باید عرض کنم که قهر یک غصه و غصه کردن یک احساسی عادی است، همچنانی که ما خوش میشیم ما باید غصه شویم، اما تبارز قهر به چه شکل که صورت بگیره بسیار عمده از کسانی که نمیتونه که به قهر خود کنترل داشته باشه و قهر سریز یا حاکمیت پیدا میکنن یا دیگر لاهوی مداریای قهر میشن و متاسفانه که یاره یگان و غرق میکنن و یا یک تعدادی مردم دیگر هم امرای خود غرق میکنن در مداریا. پس در این است که ما عرض میکنم که چند مسئله بسیار مهم است. یکی که اگر میفهمیم که در یک مجلس شما اعصابتان از دست میتیل، لطفا از اون مجلس خود معذور کنید. اگر دیدیم که در اون مجلس استین و یک کسی یک کلمه یک صحبت دارن که او به مغز شما بد تاثیر میکنه، لطفا آیستایی که در خود معذور کنین، بگوین ببخشید ما یک جای کار دارم، به اجازه تان صحبت بسیار شیرین است، ما خود به یک جای دیگه باید برسانم، به این شکل براین از اون مجلس. و اگر دیدیم که کاملا علی در مقابل یک شخص دیگه عکس العمل منفی از خود نشان میدین، مشوره ما با شما است که شما چند تنفس عمیق تاش کنین، خدا آیستایی که معذور کنین، غذایتان لطفا جدا متوجه شوین، غذایتان صحی و سالم باید باشه و در این زمان به روزمره کسانی که جوان هستند، کسانی که حتی پیر هستند، میتونین یک ساعت از طرف روز شما گردش کنین، جوان ها میتونین یک ساعت دویش خوب جدی کنن و اینمی در ذات خود باعث آرامش فکریتان میشه و انشالله باعث صحت سلامت شما میشه.
محترم دکتر صاحب خلیل الرحمن رحمانی، متخصص امراض عقلی و عصبی، از توضیحات همه جانبه شما ابراز سپاس می نماییم و برای شما موفقیت های بیشتر می خواهیم.
ستا پیاد که تو رشپی سباق زلو نوی در کلی ما بزرا زلو نوی